د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 12:00 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. نوریاس نوریم او دا یو ساعت خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د هلمند د جګړو له وروستي حاله مو خبرو. د هلمند والي ویاند په ناوي ولسوالۍ کې د تیرې شپې د جګړې په اړه وایي چې په دې جګړه کې وسلوالو مخالفینو ته سخته تلفات سخت تلفات رسیدلی دی. خپل خبریاله به هم د دې جګړې وروستی حال واوري. پر ځین نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه د دوهنیز پروګرامونه مو هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته غوره کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صفی د خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د هلمند د ناوي ولسوالۍ د ودانۍ محاصره د شاوخوا اتیا وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبل سره ماته شوې. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د احمد خیلو ولسوالۍ پر پوستي برید کړی. او کاناډایي پولیسو هغه کس په ډزو وژه چې د چارواکو په وینا غوښتل یې د خلکو په یو عامه ځای کې ځان وژونکي حمله ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند سیمیز چارواکي وایي د ناوي ولسوالۍ د ودانۍ محاصره د شاوخوا اتیا وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبل سره ماته شوې ده. د هلمند د والي ویان عمر زواک نن آزاد رادیو ته وویل چې د هلمند والي او لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي له ځانګړو افغان ځواکونو سره تر شپه شاوخوا یوه بجه د ولسوالۍ ته ورسېدل او محاصره یې ماته کړه.
والی باندې ډیره غټه تهاجمي حمله شوې وه چې د اتیا په شاوخوا کې وسلوال مخالفین ټپیان او له منځه تللي دي. افغان امنیتي ځواکونه ټول کماندو ضربتي هر قوت پر سره دی. خپله په مغه ځای کې کنټرولوي او مدیریت خپل جنوالي سره په لاس دی چې ولسوالۍ محاصره ماته شوې او ولسوالۍ ټولې ساحې تحت کوشش راغلي.
د خغلی زواک په خبره په نخته کې مخالفینو ته د درنی مرګ ژوبلې په اړولو سربیره یو لس افغان پوځیان هم ژوبل شوې دي. خو اوس سیمه د کنټرول لاندې ده او چارواکي له پوځیانو سره یو ځای په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلورته د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د احمد خیلو ولسوالۍ پر پوستي برید کړی. د دغه ولایت د امنیت امیر سمنوال محمد ایوب نن آزاد رادیو ته وویل چې تر شپه نږدې 300 وسلوالو طالبانو د احمد خیلو ولسوالۍ د ترکرنی په سیمه کې پر امنیتي پوستي حمله وکړه چې د افغان ځواکونو او وسلوالو په نخته کې 10 وسلوال وژل شوي دي. خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو سلر وشتو ساتونو عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال وژل شوي. دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات د هیواد په شمال او شمال ختیځو برخو کې ترسره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نن پنځشنبه د قرغزستان پلازمینه بشکک ته ورسیږي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي رادیو ته ویل چې خغلی اتمر به د قرغزستان له چارواکو سره په دوړخیزو سیاسي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. پرون د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر په دوشنبه کې وو. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي رادیو ته ویل چې خغلی اتمر په دې سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سربیره د دې هیواد د ملي امنیت د شورا له سکرتر او همدارنګه د کورنیو چارو او د ملي امنیت د چارو له وزیرانو سره کتلې دي. خغلی غورزنګ تاجکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر د هدفونو په اړه ویل:
د تاجکستان سره د افغانستان د مرز یا کلی پوګدو کې د مشترک همغږي رامنځته کول د سازمان شویو جرمونو څخه د مخنیوي پر لارو چارو او د اقتصادي توسعه او همکاریو په ارتباط باندې خبرې اترې دي.
غورزنګ د غرزویل چې د سیمې هیوادونو ته د ملي امنیت د سلاکار د سفرونو د دې لړۍ هدف د ترهګرۍ پر ضد د یوې سیمې اجماع رامنځته کول دي. کاناډایي پولیسو هغه کس په ډزو وژه چې د چارواکو په وینا غوښتل یې د خلکو په یو عامه ځای کې ځان وژونکي حمله ترسره کړي. دا پیښه پرون ناوخته د تورنټو جنوب لویدیز د ستراتوري په یو خرګوټي کې وشو او د پیخي ځای ته په لزګونه پولیس او پوځیان نستول شوی وو. د کناډا پولیسو مخکې ویلي وو چې د یوې تروریستي حمله په اړه د کره شواهد تر لاسه کولو وروسته یو احتمالي حمله شنډه کړې. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پریس خبرې اژانس ویل چې دغه کس غوښتل چې د خلکو د راټولېدو په یو عامه ځای کې بمی چاودنه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او نورو ترکی چارواکو د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه ته سخت خبرداري ورکړه او ویلي د تیر میاشتې ناکامې کودتا په وړاندې غبرګون کې ډېرې تېروتنې کړې دي. په زرګونو کسان چې د ترکیې بیرغونه یې خورول پرون په انقره کې د جمهوري ریاست د ماڼۍ په مخ کې راټول شوي وو چې د اردوغان هغه غوښتنه واوري چې له متحده ایالاتونو یې د مذهبي مشر فتح الله ګولین د ورسپارلو کوله. نوموړي انقره د دغې کودتا اصلي طرح بللی چې په خپله خوښه په متحده ایالاتونو کې اوسي. ګولین په دغه کودتا کې لاس لرل رد کړي دي. اردوغان راټول شو خلکو ته په وینا کې وویل چې ژر یا وروسته به متحده ایالات یو غوره کوي، ترکیه یا ګولین. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو دولتي اناډولیا خبري اژانس ته وویل چې اروپایي اتحادیه د ترکیې پر سیاستونو په انتقاد کولو سره جدي تېروتنې کړې دي. دغه توندې څرګندونې یوازې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دوه اړخیزو اړیکو کې د راپورته شویو خنډونو د لرې کولو لپاره له روسیې کتنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین حکومت تورن کړی چې د سولې پر ځای د ویرې خپرولو لاره خپله کړې ده. نوموړي خبرداری ورکړ چې مسکو به د کریمیا د ټاپو وزمې د امنیت د خوندي کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. پرون پوتین په مسکو کې د ارمنستان له ولسمشر سرج سرکسیان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل:
Это очень опасная игра. Мы, конечно, сделаем всё.
Да, я уверен, خطرناک لوبه ده. دا بيخي واسيده چې مونږ به د تاسات او اتباو د امنیت د خوندي کولو لپاره هرڅه تر سره کړو. مونږ به نور امنیتي اقدامات هم وکړو او هغه به هم جزبي اضافي اقدامات وي.
Это будут серьёзные дополнительные
پوتین د سرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د روسیې د فدرالي امنیت ادارې وویل د روسیې د امنیتي ځواکونو دوه تنه په کریمیا کې په دوو جلا پیښو کې وژل شوي دي. دوی دا پیښې په کریمیا کې د خرابکارانو د موندلو لپاره د اوکراین د حکومت ناکامي هڅې بللې دي. او هغه لیبیایي ملیشو چې د امریکا متحده ایالات یې ملاتړ کوي ادعا کړې چې په سرت ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مهم مرکز نیولی. د لیبیا حکومت ته د وفادارو د ځواکونو ویان ریدا ایسا د چهارشنبې په ورځ ویلي ځواکونه یې همدارنګه په سرت ښار کې د ابن سینا روغتون او د پوهنتون ودانۍ هم نیولې ده. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ناجیه صفای نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د هلمند د جګړو له وروستي حاله مو خبرو. نوی راپورونه وایي چې د هلمند ناوې ولسوالۍ پر ودانۍ بیا وسلوالو برید کړی دی. د هلمند والی ویان په ناوې ولسوالۍ کې تیره وایي چې په ناوې ولسوالۍ کې تیره شپه په جګړه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله وکړه.
جنگ شدید ورباندې روان وو. په ولسوالۍ باندې ډېره غټه جمعي حمله شوې وه چې د اتیا په شاوخوا کې وسلوال مخالفین ټپیان او له منځه تللي دي.
د هلمند وروستیو جګړو په اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو. د غرازې دغو جګړو په اړه به له یوه امنیتي کارپوه سره هم وغږیږو. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي بیا وایي چې د دولت د بلې وسلوالې مخالفې ډلې داعش غړي له ننګرهاره، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو ته ځکه تښتي چې ځان وژغوري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د هلمند د ناوی ورسوالۍ تیر شپه د وسلوالو مخالفینو د دولت وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې ډګرو دغه ولسوالۍ ودانۍ وسلوالو مخالفینو د لنډې مودې لپاره نیولې وه، خو وروسته افغان چارواکو وویل چې ودانۍ بیرته نیولې ده. له هلمند نوی راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ پر ودانۍ بیا وسلوالو برید کړی دی. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راسره د ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، که په دې اړه بیا اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
که څه هم سهار مهال د ناوی پر ولسوالۍ باندې تېرې شپې برید چې سخت برید و پای ته رسېدلی و، خو دغه اوس د تاسو سره خبرې کوم ویل کېږي وسلوالو یو ځل بیا د درنو وسلو په هر ډول قوانینو یوه برید ته ملا تړلې ده. د ولسوالۍ مرکز ده او د امنیت قمندانۍ مرکز یې تر اور لاندې نیولی او افغان ځواکونه هم د هغوی سره په متقابله جګړه اخته شوي دي.
بله، د جګړې په اړه نور چارواکو څه ویلي دي؟ داسې ویل کېږي چې د هلمند په نورو سیمو کې هم جګړو زور اخیستی.
نور صاحب، دا د هلمند د دې وروستي څو ورځو یا دوو اونیو نامنې یوازې په نادلي او ناوي کې نه دي. تر ټولو وروستي بریدونه او نامې چې وه هغه ناوي ولسوالۍ ته راورسېدل. البته په خانشین، ګرمسیر، ناوې، نادالي او مرجو ولسوالۍ کې د دې تېرو دوو اونیو په ترڅ کې په بېلابېلو وختونو کې خونړۍ جګړې شوې دي. تېره شپه په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر ځینو پوستو په خاص ډول د سفار او د لکړې په اوزو کې د سو ملي اردو پر ځینو پوستو بریدونه شوي دي، خو ویل کېږي دغه بریدونه تلفات نه لري. او په هغه د نادالي ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې د افغان کمانډویانو او نشته شوې ده چې د تلفات په اړه دقیق معلومات نشته. ولې خونړۍ جګړه د ناوي ولسوالۍ وه چې د دې ولسوالۍ ودانۍ او مرکز پکې سقوط وکړ، خو وروسته چې کله کومکي سرتېري ولسوالۍ ته ورسېدل بېرته افغان حکومت ولسوالۍ ونیسي او د ولسوالۍ چار اطراف هم د وسلوالو حضور پاکي. په دې جګړه کې ویل کېږي چې دواړو طرفونو ته تلفات هم اوښتي دي. د وسلوالو د تلفاتو په اړه بېلابېل ارقام ورکول کېږي، کېږي چې تر 500 لوړ دي دا شمېرې چې ویل کېږي. هغه تر اوسه طالبان نه تایید کړي، خو د هغې وروسته ورته د انرژي سرچینې ازادي راډیو ټول چې د دې جګړه تېره شپه سره 50 ملي پولیس ټکان کړي دي. البته یو پولیس چې د ولسوال ساتونکی وي هغه وژل شوی دی.
الیاس دایی، له تاسو نه مننه. د هلمند ناوی ولسوالۍ د تېرې شپې د جګړې په اړه مو د هلمند د والي د ویان عمر ځواک سره هم شېبه مخکې خبرې وکړې. دغه راز د هلمند د وروستیو جګړو په اړه به د امنیتي چارو لوی کارپو سره هم وغږیږو چې ولې په هلمند کې په دې وروستیو کې وسلوالو د دولت وسلوالو مخالفینو حملو ته زور ورکړی دی. لومړی به لاړ شو د هلمند والي د ویان عمر ځواک مرکې ته. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د ناوی ولسوالۍ د ودانۍ محاصره یې تېره شپه شاوخوا یوه بجه ماته کړه چې په نتیجه کې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي د هلمند والي له ویان عمر ځواک سره شېبه مخکې مرکه کړې او په ناوی ولسوالۍ کې د وروستۍ جګړې په اړه ترې پوښتنه کړې ده چې د دغه جګړې په ترڅ کې څومره مرګ ژوبله مخالفینو ته اوښتې.
دولت وسلوالو مخالفینو تیره شپه د ناوی ولسوالۍ په ځینو ساحو باندې او تر څنګ یې د ناوی ولسوالۍ په چار دوبر تعمیر باندې خپله هجومي برید وکړی چې تقریبا څو ساعتو لپاره د ناوی ولسوالۍ خپله ودانۍ هلته امنیتي ځواکونه ټول د محاصرې په حالت کې وو چې بالاخره د محاصرې د ماتولو موخه چې هلته وسلوالو مخالفینو غټه تهاجمي حمله کړې وه، خپله جناب والي صاحب د جنګ لومړۍ کرښې ته لاړله. امنیتي ټول لوړ پوړي مسؤولین چې د مرکز راغلي وو او که دلته وو هغه یې هم له ځان سره بوتلل. او په هغو ځای کې تقریبا یوه بجه وه چې جنگ ساحه داخل شو، الله ورسله هغه څخه محاصره ماته شو. وسلوال مخالفین په درنه تلفات و وشتل. خپل وسلوال مخالفین هغه ساحه کې چې ډیری لمنځه تللي وو او ټپیان شوي وو، غو خپل مړي او جسدونه او تر څنګ یې ټپیان لسیمې څخه د حالت ته دی د مهم مصروف خو افغان امنیتي ځواکونه وصلته عملیات شروع کړي. ولس تن افغان امنیتي ځواکونه ټپیان شوي دي. فعلا وضعیت نورمال دی، خپل د جنگ کنټرول مغزا کې کلمړی کرکه کې والی صاحب کوي.
یعنی په ولسوالی ودانې چې په خو ویل کېدل نیول شوی اوس مکمله برته د افغان ځوکونو لاس کې دا امن خدای نو په دې سیمه کې
افغان امنیتي ځوکونو الته وو. ولسوالی ودانې د لاس نه ووتلې، د جنگ شدید ور باندې روان وو. په ولسوالی باندې ډیره غټه جمعي حمله شوې و چې د اتیا په شاوخوا کې وسلوال مخالفین تبکیان او لمنځه تللې دي، چې په هغه ځای کې اوس هم په اکثره په خپلو جسدونو اخري چې له ساحې څخه یو بس کو افغان امنیتي ځواکونه چې ټول کوماندو ضربتي هر قوت پر سره دی خپل په مغه ځای کې کنټرولوي او مدیریت خپل جنا والی سره په لاس دی، چې هغه ټول یو ښه مدیریت په اساس باندې ولسوالۍ محاصره ماته شوي او ولسوالۍ ټولې ساحې تحت کوشش راغلي. خپل به کور په کور ګرځي او انشاءالله هغه ځای کې به ټولو خلکو ته ډاډ ورکوي چې
ملکیانو د تلفاتو په اړه اندېښنې شته که څنګه په دې سیمه کې؟
نه، ملکیانو په اړه باندې اندېښنې نشته دي، ځکه په چار د بردي ولسوالۍ په تعمیر باندې جنګ روان و او هغه ځای کې کورونه کې نږدې دي، خو ډېر نږدې نشته کورونه ورته. انشاءالله ملکیانو ته به کوم شی نه زیان شي.
د هلمند ولی ویان عمر زوکو چې د دې ولایت په ناوی ولسوالۍ اړه تیر شپې د خونړۍ حملې په اړه جزئیات ورکول. لکه څنګه چې وامریدل عمر زوکو وایي پر دغه ولسوالۍ تیر شپه وسلوالو مخالفینو حمله شدیده کړې وه چې افغان ځواکونو هم په شا وتنبوله او وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې. ځواک وایي چې دغه ولسوالۍ ته والی او دغه راز لوړ پوړي چارواکي هم ورغلي وو. ولې په هلمند کې په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی؟ همدا شېبه له کابله د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر میرزا محمد یارمن د امنیتي چارو کارپور سره د ټلیفون په لیکه د یارمن څخه خبرونه ته خبر لاست.
سلامات اوسئ، په خیر اوسئ.
یارمن صاحب، کراته وایي چې هلمند یو څه موده آرام و، د افغانستان په نورو سیمو کې جګړو ډیر شدت موندلی و په دې وروستیو کې، خو اوس داسې ښکاري چې په هلمند کې یوازې نادلی یا ناوه ولسوالۍ نه دي، بلکې په ډیرو سیمو کې وسلوالو طالبانو حملو ته زور ورکړی. ولې علت څه دی؟ دوی څه غواړي چې لاسته راوړي؟
تاسو پوهیږئ چې هلمند ډېر مهم او استراتیژیک ولایت دی. ایران او پاکستان سره مشترک سرحد لري. د بلې خوا کندهار، روزګان، نیمروز او بلو ولایتونو سره مشترک سرحد لري. دا یو استراتیژیک ولایت دی. ترورستان غواړي چې د دې ولایت نه وصل شي په غور او په فاریاب په بادغیس او هرات کې. تاسو ښه پوهیږئ چې پاکستان غواړي چې د کمیټه شورا انتقال کړي په هلمند کې، د همدې کبله او خاطاق او ترور دواړه موازي دي په هلمند کې.
یارمن صاحب،
ترورستان و مخارج مهرباني.
یارمن صاحب، د هلمند ستراتیژیک موقعیت خونه دی بدل شوی په دې 14 کلو کې. هلمند خپل ستراتیژیک موقعیت، جغرافیوي موقعیت ساتلی ستراتیژیک نقطه و، ډیری بهرني ځواکونه هم هلته دی. او دا کومه نوې خبره نه ده. تاسو چې اوس وای هڅه کیږي چې د کوټه شورا دلته انتقال کړي. موږ چې په دې ورسته کې د هلمند د جګړو په اړه معلومات ترلاسه کړي او راپورونه مخبره کړي، سیمه ډیر ژر لاس پلاس ګرځي. څه فکر کوي د کوټه شورا کې چیرې را انتقالیږي؟ هغه سیمه کې چې دا ځای په ځای کیږي، هغه سیمه به بیا هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې وي، او که چیرې هغه به سیمه به هم بدلیږي او د کوټه شورا به د هلمند له اراضي څخه یو او بل سیمه ته نزي؟
دا خو واضح خبره ده چې هغه زی مخول چې دوی غواړي چې د غور او فاریاب چې باغران چې وصل دي په غور کې، دا سرحد ده چې هغې تک را تک کوي، او جګړه په فاریاب ولایت، غور او بادغیس کې انتقالوي. او دوی هدف دا دی چې دا ولایت ونیسي. او زه تا ته وایم چې ما مراد علي خان او موین اسد امنیتي سره اړیکه درلوده. هغې وویل چې مونږ اوس په وضع کې مسلط یو، هغې په ناوه کې وو، او انشاءالله چې وضع تغییروي. او یو مشکل چې شته هلته عرفي مدیریت دی، بله. او روسی مدیریت باید تا علمی او تکنیکی مدیریت بدل شي، ان شاء الله جنگ کنترل کړي جګړه.
یارمن صاحب، تاسو چې یو وخت کورونا چارو مرستیال وزیر وی، څه فکر کوي وسلوال مخالفین د دولت کولای شي چې هلمند باندې ولکټینګ کړي هغه وساتي؟
زه په دې باور یم چې مونږ منظم برنامه ولرو او منظم پلان ولرو دا جګړه کنټرولېږي. مشکل دا ده چې هلته قاچاقچیان دي، هلته د برانچکی هلته د قاچاقچیانو مرکز دي، او تروریستان و قاچاقچیان دواړه مشترک پلانونه لري، او ده البته قوت ډیر دی، مدیریت لږ ضعیف شوې ده، که مدیریت تجدید شي ان شاء الله وځه کنټرول لګي.
یارمن صاحب، یو موضوع یو قربانی چې په دغه جګړو کې ډیر ورکوي هغه ولس دی، ملکی وګړي دی. هلمند جګړه ډیر وګد سوې ده، دغه ستراتیژیک موقعیت په پام سره تاسو هم یو وخت چارواکي یا سوس چې دغه خبرې زمونږ او تاسو اوري، آیا دغه ولسی خلکو غم ولې دوی نه خوري؟ دغه جګړې ته بل اخره کچیر افغان امنیتی ځواکونه هلته کمی ولې نه ځای په ځای کوي، ولې مدیریت سم نه سموي؟ یو وخت یو پرتپی مشر ورته ټاکلی و، هغه هم وسوي چې ما خپل استعفا وړاندې کړې ده. ولې د هلمند د خلکو دغه تریخ ژوند ته په کابل کې چارواکي توجه نه کوي؟
چارواکي توجه کوي، خو مشکل دا ده چې هلته خلک قاچاقچیان چې دي هغوی وضع مختلف، یعنی خپله پیسې لري او ایسای هم کار کوي، هلته ایران او پاکستان سره ګډه سرحد لري. ډیر مشکل خبره ده، او که مونږ منظم پلان ولرو که زه شک نه لرم په دې کې چې اوس از مراد علی خان او عبدالرحمن خان تللی دي، دوه ورځې مخکې د دفاع و کورنیو چارو وزیران تللی و. زه انشاءالله په دې باور یم چې وضع ته مثبت تغییر ته راشي، او انشاءالله وضع ښه به کېږي، او مونږ مطمئن په دې یو چې اوس پلانګذاري دقیق شوې ده، او د بینالمللي ټولنې هم خپل سهم لري، انشاءالله چې وضع تغییر
وي. بله، میرزا محمد یارمن، د تاسو نه یو دنیا مننه. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر او د امنیتي چارو کارپو چې د هلمند روانو جګړو په اړه خپل نظر سره شریکو. لکه څنګه چې ښاغلی یارمن هم وایي، د هلمند جګړې نور اړخونه هم لري، یو هم د مخدره موادو قاچاق وړونکي دي چې غواړي هلمند نه آرام کړي، او له بلې خوا هم داسې هڅې روانې دي چې د کوټې شورا هلمند ته انتقال شي. بیا هم د هلمند په جګړو کې تم کیږو، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د دې جګړې یو ستر قرباني هم ولس دی. د هلمند له جګړه ځپلو سیمو په سلګونو کورنۍ امن ځایونو ته ځان رسوي، خو یو امن ځای چې په هلمند کې پاتې دی هغه لشکرګاه دی. د لشکرګاه شاوخوا سړکونه، لوی لارې هم بندې دي. په ښار کې هم خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. آیا په سلګونو کورنیو ته د هلمند مسؤولو چارواکو تر اوسه مرستې رسولې دي؟ په دې اړه به د خان محمد سین رپورټ واورو.
په داسې حال کې چې د هلمند په ولایت کې د جنگونو له امله بې ځای شوې کورنۍ له ډول ډول ستونزو سره مخې دي، د دغه ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست وایي چې مرستندویه ادارې د جنگونو له امله نشي کولی چې خپلې مرستې اړو کورنیو ته ورسوي. د هلمند ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس نقیب الله زمریال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په وروستۍ یوې اونۍ کې شاوخوا 3000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای شوي چې بیړنیو مرستو ته اړ دي. د وویل دا کورنۍ د نادلي، ناوې او ګرمسیر له ولسوالیو څخه د ولایت مرکز لښکرګاه ته کډه شوي دي.
د شپږ ورځ په جریان کې د هلمند په ولایت کې د نادالي ولسوالۍ د چانجر په سیمه کې، او خپله د نادالي ولسوالۍ او ناوې ولسوالۍ، او د ګرمسیل د بنادر او سفار په سیمه کې جنگونو شدت پیدا کړی دی. حدودو کې د درمانی ارقام چې موږ په لاس کې لرو، تخمینی ارقام دي د 3000 په حدودو کې کورنۍ را بې ځای شوي دي.
خغلی زمریال وویل، دغه کورنیو ته د مرستې رسولو په هدف درې ټیمونه سروې پیل کړي چې له 3000 کورنیو څخه تر اوسه 1500 سروې کړي دي. د وبل د کندهار هلمند پر لوی لار د یو لړ ستونزو له امله د خوراکي موادو مرستې تر اوسه هم اړو کورنیو ته نه دي رسیدلي. هلمند د افغانستان له نامنو ولایتونو څخه دی چې جنګونه پکې له څو میاشتو راهیسې روان دي. د هلمند د ولایتي شورا د معلوماتو له مخې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې دغه ولایت ته یو اندازه مرستې رسیدلي او هسې تیزې شوي چې د بې ځایه شوو کورنیو ستونزې کمې شي.
نقد پیسې مو ورلیږلي او په پام کې لرو چې یو اندازه نورې پیسې هم ورولیږو او د دې تر څنګ مو خوراکي مواد لکه غنم، بوره او داسې نور هم ورلیږلي دي. سربیره پر دې تصمیم نیول شوی چې دغه بې ځایه شوې کورنۍ په کومو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې ستونزې یې کمې شي.
د دغه ولایت مدني فعالان وایي چې که شته ستونزې ته د حل لاره ونه موندل شي، بې ځایه شوې کورنۍ به له روغتیایي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي. دوی دغو کورنیو ته د بیړنیو مرستو پر رسولو تاکید کوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان کې په تیره بیا په هلمند کې د روانو جګړو موضوع څیړل کیږي. دغه راز دا موضوع هم څیړل کیږي چې د افغانستان د حکومت د چارواکو هغه هڅې چې غواړي په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه سیمه ایز او نړیوال ملاتړ خپل کړي. دا موضوع څیړو، تاسو ته هم یو فرصت دی چې کولی سئ په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم د افغانستان پر امنیتی وضعیت کې تمکیږو. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي داعش د داعش ډلې غړو له کونړ او د یو شمیر نورو ولایتونو ته ځکه مخه کړې چې غواړي ځانونه وژغوري. د دې ماموریت ویان چارلس کلیفن ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د داعش په وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په ننګرهار کې له ماتې وروسته اوس داعشیان د ژوندي پاتې کېدو په لټه کې دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند چارلس کلیفلند وایي په شمالي ولایتونو کې د داعش حضور نشي تاییدولی، خو زیاتوي چې له ننګرهار کونړ ته داعشیان د دې لپاره تللي چې ژوندي پاتې شي. کلیفلند د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو مبارزې ښه نتیجه ورکړې او همدغو عملیاتو د داعش مورال اغیزمن کړی دی.
څه چې موږ ګورو هغه دا دی چې د داعش ډېر کسان وژل سوي دي، د قومندې او لوجستیک ډېر مرکزونه یې ویجاړ سوي دي. په مجموع کې ویلی سو چې د داعش مورال اوس ډېر لوړ نه دی. موږ په کونړ کې یو شمېر داعشیان لیدلي دي. دوی د دې لپاره د غو ځایونو ته تګ یا د تګ هڅه کوي چې ژوندي پاتې سي. موږ فکر نه کوو چې دوی دې له دې زیاته وړتیا ولري.
له دې وړاندې د غور او جوزجان چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ولایتونو کې د داعش حضور تایید کړی وو، خو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي دوی په یادو ولایتونو کې د داعش حضور نشي تاییدولی. په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې عملیات وروسته له هغې جدي شول چې ولسمشر ختیځو ولایتونو ته سفر وکړ او امنیتي ځواکونو ته یې د داعش د له منځه وړلو لپاره جدي سپارښتنې وکړې. په ننګرهار کې د داعش د پټنځایونو او محکمو له ورانولو وروسته د سې شنبې په شپه د ننګرهار چارواکو دا خبر هم خپور کړ چې په افغانستان کې د داعش مشر حافظ سعید هم وژل شوی دی. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي تر اوسه د حافظ سعید د وژلو شواهد دوی ته نه دي رسیدلي او دفاع وزارت هم ویلي چې څېړنې روانې دي څو معلومه کړي چې د حافظ سعید د مرګ خبر حقیقت لري او کنه.
د خراز د هلمند ورستۍ جګړې په اړه ډیرو اوریدونکو د افغان بسیمه تساوات لشمیرې لارې هم پیغامونه راستولې دي. یو اوریدونکو نور الله بارک زیلی کلی دي چې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي څخه مننه کوو چې خپل هیوادوالو ته د هلمند ورستۍ جګړو په اړه دقیق معلومات ورکوي. له بارک زیلی صاحب څخه په مننه. ازادي راډیو تل هڅه کوي چې کره معلومات خپل اوریدونکو ته ورکړي. د هلمند جګړې په اړه د غراز یو بل اوریدونکو هم په اس ام اس کې لیکلي کلیچه زه هم دا اوس د ناوی ولسوالۍ څخه تاسو دغه پیغام دراستوم. په ناوی ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې داسې دا چې وایي والی صاحب او نور لور پوری چارواکي هلته ورغلي دي. دا ډاټ نشي ورکولای چې دښمن په شا وتنبوي. په دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیږو. تاسو ټولو مننه چې موږ ته تل پیغامونه راستوئ. موږ هم هارو مرو ستاسو پیغامونه درته خبرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمې نیمایي کې درته غوره شوي دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی پر ځینو نورو موضوعاتو هم که وختو راپورونه درته خبرو. خو اوس د لنډو خبرونو وار دی. ناجیه صافی ته وار ورکوو.
د هلمند سیمایز چارواکي وای د ناوی ولسوالۍ د ودانۍ محاصره د شاوخوا اتیا وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبل سره مات شوې ده. د پکتیا امنیتي چارواکي وای چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د احمد خیل ولسوالۍ پر پوستې برید کړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به نن پنجشنبه د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته ورسیږي. کناډای پولیسو هغه کس په ډزو وژه چې د چارواکو په وینا غوښتل یې د خلکو په یو عامه ځای کې ځان وژونکي حمله ترسره کړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او نورو ترکی چارواکو د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې ته سخت خبرداری ورکړی او ویلي د تیرې میاشتې ناکامې کودتا په وړاندې غبرګون کې ډېرې تېروتنې کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین حکومت تورن کړی چې د سولې پر ځای د ویرې خپرولو لار غوره کړې ده. او هغه لیبیایي ملیشو چې د امریکا متحده ایالاتو یې ملاتړ کوي ادعا کړې چې په سرت خر کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مهم مرکز نیولې.
له نجا صفه نه مننه چې د لاند خبرونه واوره ول. خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم د غرض د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي او وازي اوریدل شي. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کول وو بجو رسته هم پر انټرنیټ سربیره د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څخه پورې سربیره د غرض لوی خبرونه کې د اف ام فصل 0.5 په هم مهیروي. وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی. خو لدې مخکې د افغان کډوالو پر ستونزو یو راپور راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې د هغو افغانانو پر ژوند اندېښنه څرګنده کړې ده چې د یونان په ټاپوګانو کې په کمپونو کې اړولي او برخلیک نه دی معلوم. د هغه کورنۍ دي چې د اروپایي اتحادیې بډایو هیوادونو ته په لاره بند پاتې دي او په وروستیو کې د سربیا او یونان ترمنځ د پولیا او د بالکان د لارې د بندېدو له امله دې ته اړ شوي چې د یونان په یو شمېر ټاپوګانو کې واړوي. د بخښنې نړیوال سازمان څیړونکو د دغو کورنیو حال اخیستی. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اورو.
د افغان نړیوال سازمان وایي د نعمت الله او اورانوس په نوم دوه افغانان له خپلو څلورو بچیانو سره د اتن په 40 کیلومتري کې د ملاکاسا په کمپ کې پراته دي. دوی له کابل تښتیدلي او په غیر قانوني لار تر یونان رسیدلي دي، خو اوس په یونان کې بند پاتې دي. نعمت الله د افغان نړیوال سازمان خبريال ته ویلي، ما په کابل کې د بهرنیانو له سازمان سره کار کړی او له دې عمله زما ژوند له ګواښ سره مخامخ و. وسلوالو طالبانو حتی زما د بچیانو د تښتولو خبرداری راکړی و. نعمت الله او د هغه میرمن اورانوس څرګنده کړي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابۍ له امله مجبور شو چې په غیر قانوني لار اروپایي اتحادیه ته مخه کړي، خو کله چې د بالکان او پخواني یوګوسلاویا هیوادونو د کډوالو لپاره خپلې پولې وتړلې، دوی په یونان کې پاتې کېدو ته مجبور شو. زیاتو اروپایي هیوادونو پرته لدی چې بدیل ورکړي د غیر قانوني کډوالو په وړاندې خپلې پولې وتړلې. دا فید نړیوال سازمان په وینا په یونان کې پاتې افغان کډوال چې د اروپایي اتحادیې بډایو هیوادونو ته د تک غیر قانوني لارې ورته تړل شوي، له یونانه د وتلو لپاره ډیر محدود قانوني امکانات لري. د بیلګې په ډول د سوریې هغه کډوال چې ورته ستونزې لری او په یونان کې پاتې دي، په اروپا کې د بیرنی اسکان د پروګرام پروسس د اتحادیه په هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. د دې پروګرام پروسس چې تیر کال پیل شوی د اروپایي اتحادیه غړي د سوریې لشتلجه شپش په تزر او څلور سو مهاجرو ته ځای ورکوي، خو افغان کډوال د دې پروګرام په شرایطو نه دي برابر. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي اداره UNHCR وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له امله لشتلجه او 50% افغانان له خپلو سیمو تښتېدلي دي. لشتلجه په یونان کې د سوریه تر خلکو ورسته زیات کډوال افغانان دي. دا فید نړیوال سازمان په وینا په یونان کې د دې بې برخلیکه کډوالو افغانانو ترمنځ د مایوسۍ احساس زیاتېدو په حال کې دی. هغو افغان کډوالو چې د افید نړیوال سازمان خبریال د ملکاسه په کم کې ورسره کتلي ویلي چې څوک یې پوښتنه نه کوي، تبعیض ورسره کیږي او خواشینی دي. نعمت الله د افید نړیوال سازمان خبریال ته ویلي، زموږ هیواد غریب دی، موږ له جګړې را تښتېدلي یو او دلته هیڅوک زموږ پروا نه کوي. په دې کم کې یوه افغانه زرلشته د افید نړیوال سازمان خبریال ته د خپل او نورو خلکو د ژوند د سختو شرایطو په اړه وایي چې د څښاک پاکي وبلانه لري، ماشومان یې د خزندګانو او ناروغیو تر ګواښ لاندې په خیمو کې پراته دي. د زرلشتي په وینا په کابل کې امنیت خراب و نو دا مجبوره و چې هر ورځ خپلې لورانې او ښوونځي ته بدرګه کړي. خو دې ویلي چې اروپا ته راتک سره یې ماشومان او حتی ښوونځي ته د تګ امکان هم له لاسه ورکړی دی. د افی نړیوال سازمان وایي په یونان کې پاتې غیر قانوني کډوال امنیت ته اړتیا لري او ټول اروپایي هیوادونه باید دا مسؤلیت په ګډه ادا کړي. خو د دې سازمان په وینا زیاتو اروپایي هیوادونو د حقیقت ته پام نه دی کړی او ډېر کډوال یې په ناوړه شرایطو کې ژوند ته اړ کړی دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرح پند صفه هم صافه وځي او ریدل شي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپنو ته کتنه کوو. ډیفنس ون انټرنیټي خبرونه د افغانستان وضعیت ورستر بلې خرابېږي تر سرلیک لاندې مطلب په دې پوښتنې سره پیلوي چې که د هیواد ته نور په میلیارډونو ډالر ورکړل شي او هلته په زرګونو امریکایي سرتیري پرېښودل شي، آیا دا به تر ټولو غوره لاره وي چې موږ امن کړي؟ خبرونه لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د جولای په 15مه په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل درې میاشتنی رپورټ خپور کړ. د هغه هیواد چې د ملکیانو د استوګنې لپاره یو د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. د خبرونې په وینا په دغه راپور کې څېړونکو د افغانستان وضعیت له هغه څه چې څارونکو او امریکایي چارواکو یې تمه کوله له هغې هم خطرناک بللی و. په دې معنا چې د 2016 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر جون میاشتې پورې 1601 ملکیان وژل شوي او 3565 نور ټپیان شوي وو. ډیفنس ون خبرونه لیکي دا د تیر کال د لومړۍ شپږو میاشتو په نسبت په سلو کې څلور زیاتوالی ښیي. د خبرونه په وینا دا یوازې هغه دردونکې وروستۍ شمیره نه ده چې ملګري ملتونه یې په وروستي راپور کې خپروي، بلکې له دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امریکا حکومت په راپورونو کې د افغانستان وضعیت له 15 کلونو وروسته چې په دې هیواد کې امریکا او د هغې د ناتو متحدینو پوځي هڅې پیل کړې ډېر خطرناک یاد کړی دی. خبرونه وړاندې لیکي دغه وضعیت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره اړ ایستله چې د مخکینی پلان خلاف یو زیات شمیر سرتیری په افغانستان کې وساتي او زیاتوي. داسې ښکاري چې دغه اداره په دې اړه چې په افغانستان کې د امریکا لاسته راوړنې په څه ډول یقیني کړي او هغه وساتي مبهمه ده. ډیفنس ون وړاندې لیکي د افغانستان د امن کولو لپاره د شاوخوا 70 میلیارد ډالرو له لګولو سره سره واشنګټن افغانستان ته د یو داسې هیواد په توګه ګوري چې نشي کولی د خپل ځان دفاع وکړي. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن ویلي دا به مناسب وخت نه وي چې افغانستان یوازې پرېښودل شي، خو پوښتنه دا ده چې آیا کله به هم مناسب وخت راورسیږي چې له دې هیواده ووځو. واشنگتن پوسټ ورسپانې په کوټه کې پر وروستۍ خونړۍ حملې تمرکز کړی او تر دې سرلیک لاندې چې د یو ښار د وکیلانو یو نسل په بشپړه توګه په پاکستان کې ووژل شو. په یو مطلب کې لیکي بلوچستان هغه ایالت دی چې زخت زیات وکیلانو ته اړتیا لري. واشنگتن پوسټ لیکي بلوچستان هغه لوی ایالت دی چې له څو لسیزو راهیسې د بیلتون پالو له شخړو سره مخامخ دی. خلک پکې تښتول کیږي، پر مذهبي اقلیتونو حملې کیږي او چارواکي هم تر ډېره حده په فساد ککړ دي. د واشنگتن پوسټ په وینا د ته په پام سره وکیلانی وازه هغه طبقه دي چې د ایالت د عدالت بنور کوي خو تر شپې تو پوری وازه په یو حمله کې چې تیر دوشنبه په ورځ د مرکز کوټ پر روختون وشو وجل کیږي. واشنگتن پوسټ د بلوچستان د وکیلانو د ټولنې دی وغړي برخوردار خان چې په خپل لدغه حمله روخ پاتې شوی خبره راخسته چې ویل دي ټول وجل شوی لوړ پوری او تجربه لرونکي وکیلانو او اکثره هم د وکیلانو په لومړي نسل پورې مربوطو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډره کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید او غواړو چې پکې د کابل ولایت د باګرامي د ولسوالۍ د یو معلول رحمان الله ستونزې خبره کړو. رحمان الله د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویلي چې د دې کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د یو معلول په توګه رجستر او حقوق هم د نورو معلولینو په سیر ثبت شوی خو ډېرې میاشتې کېږي چې خپل تنخواه پسې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي. د ازادي رادیو ته وویل اقتصادي ستونزې زیاتې دي، په تنخواه پسې ډېر ګرځېدلی خو ستونزې تر اوسه حل شوې نه ده. د وی آر شوم چې خپل غږ د ازادۍ رادیو للارې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلینو ته ورسوم.
د انصاف پلټکه
کله چې رحمان الله له ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې و دا پوښتنه مو ځنې وکړه. رورستان نوم څه دی او د کوم ځای مو تماس نیولې؟
نوم رحمان الله د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکی
یم. سپ ستاسو څنګه ساده؟
ما یبینو ماشه طول ولسوالی ته ورکل د کابل نوای هته ورکل، اما د بګرامي ولسوالی تر اوسه پورې پاتې ده او دی وای چې موږ تخصیص نه لرو د ماده کې موږ ته پیسې نه درکړي چې موږ تاسو ماشه درکو چې زو بیا دی موږ ته وای چې تاسو یو میاش باد راشي یو میاش انتظار وباسو بیا ورشو بیا وای چې یو میاش باد راشي یو میاش باد راشي احوال واخلي کې دی شلغلی دقیق موږ ته نه وایم د څه مشغوله غونډه خبر موږ ته کوي.
سو میاشته کېږي چې تنخواه پسې ګرځي.
دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې زه راځو که دوی مو سره واده ډېره مخکې نه کړی چې تاسو معاشات به په دغه وخت باندې حواله شي، اما دغه پنځه شپږ میاشتې موږ زه راځو بې فایدې ده.
د بګرامۍ د ولسوالۍ د ټولو معلولینو تنخواه پاتې ده او که یوازې ستا تنخواه پاتې ده؟
دوی خو وایي چې ستاسو مکمل د ولسوالۍ پاتې ده، اما ماته معلومات نورو نه کېږي. استاد زه کله ځم که خپل بانکي کارت چې کوم همداسې ده پیسې پکې نه وي او که دوی ته ورنه محاسبې ته یا مثال د نورو شوباتو ته هغه وایي چې تاسو ماشنه تر اوسه نه دی اول شوي او موږ په تخصیص نه لرو پیسې نه لرو.
څه وایي چې د دې ولسوالۍ تخصیص ولې تر اوسه نه دی راغلی؟
وایي موږ په نه پوهېږو دولتي کار ده نو دوی خو داسې وایي دا منصوبین چې هلته کوم دي.
وروره څنګه معلول شوې؟ څو کاله کېږي او د معلولیت کارت یې اخیستی او که نه؟
د معلولیت خو ډېر وخت وشو تقریبا اتلس اولس کاله ووتل، اما ما کارت مې دا یو نیم کال کېږي چې جوړ کړی ده. تر اوسه پورې مې به اول ځل ده چې زه یې اخلم او چې ماش واخلم، اما دا چې دوی ما سره واده کړی وه چې تقریبا شپږ میاشتې بعد به یې تاته ماش درکولی شي، اما تر اوسه پورې هر دوه میاشتې بعد یوه میاشت بعد شل ورځې بعد دوی څنګه ما سره واده کوي په وخت ورځم پیسې پکې نه وي. حادثه خو ملکي حادثه وه، په یو کور کې را باندې انفجار وشو او هغه هلته زما ښی لاس په دې کې معیوبه شو او بیا چې کله راغلم یو چارو ته د لاره وښوده چې ته یو کار جوړ کړه ته خو معیوبې بیا هغه مکمل مراحل مې طی کړل په امنیت او په والي او په دې خلکو باندې هغو سر هغو تایید کړل چې هو دا کار شوی په دې وخت کې د هغو سره اسناد موجود و. هغه نه بعد ماته کتابچه راکړه او کتابچې نه بعد کارت هم راته راکړه وعدې را سره وکړه چې بس تا معاش به حواله شي.
وروره د کوم بل کار وس هم لري او که یوازې همدغې تنخواه ته ناست یې؟
والله اوسه فروغ کار نه کوم، نه نه بل کار نه کوم، صرف همدغه معاش په تمه باندې یم.
ته وایې چې د بل کار وس نه لرې نو ژوند له سختیو سره مخ نه دی؟
والله ژوند خو بس نو سوی چې کار نه کوي ژوند خو طبیعي ده چې تریخ به وي که نه؟
پا په کور کې د بل څوک نشته چې کار وکړي او دا ستونزې د ور سره کم شي؟
نه، زه خو خپل داسې څوک نه لرم چې کار وکړي. همدا یو زه یم، مقصد کله کله کوم کار مر پیدا شي چېرته کوم منشیتو منشیتو بل شی پیدا شي، نن سبا کار نشته، نو په هغه کې سره څه کار کوم؟ او که نه وي اوس په حال بیکار یم، دا څو میاشتې ووتلې.
ته چې کله مربوطو دفترونو ته تللی، مسؤولین څه وایي چې تنخواه به دې کله حواله شي؟
نه، زما د پښتو یو خبره کې یک ما بعد اوله شي بېږي، یک نیمه بعد اوله شي بېږي، صرف دومره وایي چې اوله واخله، نور څه نه وایي. پیسې د سوي دي زموږ نه خلاص، هیڅ نه مشکل موږ نشته، اما موږ تخصیص نه لرو. دې څه وایي
اوس له دې وزارت څه غواړي؟
بس زموږ خدای غوښته زموږ د معاش اوله کې په خپل وخت موږ ته معاش راکړي، نور څه غوښتنه نه لرو.
د انصاف پلټکه
د بګرامۍ د ولسوالۍ د یو معلول رحمان الله ستونزمو د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مرستیالی جمیله افغانی سره شریکه کړه او ومو پختله. محترم مرستیالی وزیر جمیله افغانی، د بګرامۍ د ولسوالۍ یو معلول رحمان الله وای سره لدې چې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د معلولیت حقوق تثبیت شوي، خصو میاشتې کېږي چې تنخواه پسې سرګردانه دی. دا ویلی شي چې د معلولینو د نوي کال د تنخواګانو ورکول به کله پیل شي؟
ډېر ډېر مهرباني. انشاءالله مونږ په کابل ښار کې ټول ولسوالیانو ته، ټول ناحیو ته مونږ ناحیوار تخصیص ورکوو، او څنګه تر هوسه پورې مونږ د 93 او 94 کال قرض چې وو هغه مونږ خلاص کړو. انشاءالله اوس د 95 کال پرداختونه مونږ شروع کړي یو. انشاءالله په نږدې راتلونکي 2-3 ورځو کې مونږ ته وزارت مالیه تخصیص ورکوي، او انشاءالله مونږ خپل مراجعین ته پیسې رسوو. اداري کارونه مونږ طرف نه خلاص دي، فقط معینیت مالی د غوی تخصیص انشاءالله ورته راځي.
رحمان الله دا هم وایي چې ډېر میاشتې وشوي دفتر په دفتر ګرځي خو هسوی نتیجه نه ده ورکړي.
دا ډېر جالبه خبره ده چې دا یو کل مراجعه کوي او د دې مشکل حل کیږي نه. زمونږ په سیستم کې چې ډېر زیات یو شخص ته تاخیر راشي، د یو میاشت نه زیاتر تاخیر نه راځي. دا ورور ته زما تلیفون نمبر تاسو ورکړي، انشاءالله زه په خپل ورسره خبرې کوم، او کې دي چې دا په خپل سبا سهار راشي زما دفتر ته. انشاءالله د دې مشکل بررسي کوو چې حاصل وجوهات څه دي، څنګه دا ورور ته د دې حقوق نه دی رسول شوی.
جناب موین صاحب، د بګرامۍ په ولسوالۍ کې د معلولینو تنخواګانې همدا اوس جاری دي؟
بالکل بالکل، ټول ولسوالیان ته انشاءالله رسیدلې دي. څنګه چې ما مخکې وویل، د پروس کلونو قرضاجات چې و هغه خلاص شو، او اوس زموږ تادیات د نوي کال لپاره شروع دی.
جناب افغانی صاحب، که دغه ورور ستاسي خبري اوریدلې وي او وغواړي چې ستاسي دفتر ته راش او خپل ستونزې درته لنږدې ووایي، ژمنه کوي چې ورسره به وویني او مرسته به ورسره وکړي؟
ولې نه، ولې نه. انشاءالله مونږ خو خدمت لپاره دلته راغلي یو، او انشاءالله د دوی خدمت لپاره حاضر یو. کیدې شي چې راشي او تاسو زما خپل شمیره دې ته ورکړي چې ما سره تماس ونیسي، انشاءالله زه خدمت ورته ولاړ یم.
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا و د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه لرئ او هلې قانوني وي، له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو لوونه تر وو
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی سلام.
رهبران حکومت در توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد سپرده بودند که در نظام انتخاباتی کشور اصلاحات را عملی سازند، ولی با گذشت نزدیک به 2 سال هنوز هم این کار صورت نگرفته، چیزی که انتقادات را نیز متوجه حکومت ساخته است. از سوی هم ولسی جرگه افغانستان 2 بار فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات را رد و آن را خلاف قانون خواندند. حکومت پس از آن ستر محکمه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را معذف ساخت تا با تفسیر ماده 109 قانون اساسی موضوع فرمان تقنینی و سرنوشت اصلاحات را معلوم کند. اینکه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی حالا چی پیشنهادات مشخص را در این مورد به حکومت دارد، این و سایر مسائل راجع به انتخابات را من قسیم سلمل با محمد قاسم هاشمزوی رئیس این کمیسیون در
دا بحث باز موږ په بل د تاریخ پرونه کې واوري یو تیروتنه شوی د حقیقت صدې دا اونیس پروګرام هم د افغان او بخې د افغانستان د هوایی ځواکونو د اغیزمنتوب په باب څرخي د افغانستان د هوایی ځواکونو له عمومي قومندان سره قاسم سولمل په دې بحث کې خبرې کړې دي.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رټو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قماندان وای د تیر کال په مقایسه 8 کال دغه ځواکونه په جګړو کې زیات شکیل دي. د هوایي ځواکونو عمومي قماندان وای د محل هر ورځ په اوسط ډول شاوخوا 100 پروازونه تر سره کیږي چې د اتیا په شاوخوا کې محاربوي او پاتنورې اکمالاتي دي، خو د دقیقو اهدافو په نشه کول هغه څه دي چې لا هم هوایي ځواکونه پکې لستونزو سره مخامخ دي. افغان حکومت وایي هڅه کوي څو د بهرنیانو په مرسته د هوایي ځواکونو وړتیا لوړه کړي، او دا مهال د هوایي ځواکونو یو شمېر پرسونل او پیلوټان عملاً په امریکا او چک جمهوریت کې په زده کړو بوخت دي. د دې ترڅنګ ناټو هم ویلي چې شاید افغان هوایي ځواکونو د لا ښه فعالیتونو لپاره نوي سلاکاران وګماري. د چ افغان ځواکونو اوس څومره الوتکې لري او د جګړې په ډګر کې د دوی شکلتیا څومره ده، دا نور مسایل ما قسیم سولمل د حقیقت صدې په پروګرام کې د افغانستان د هوایي ځواکونو له عمومي قماندان جنرال وهاب وردک سره مطرح کړی دی.
مننه کوم جنرال صاحب چې موږ د مرکې فرصت راکې کپل لومړي سر کې دارو توس چې په افغانستان کې څه تازه امکانات د هوایي ځواکونو په برخه کې رامنځته شوی دي، څومره تیاری افغان ځواکونو ته ورکړل شوی دي، اوسنۍ وضعیت کې په لاندې شکل باندې راتوایست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د هوایي پاوز وضعیت تخنیکی او پرسونل د نگاه نه ولاس په واسه کېږي او په مخلوانیو د تیر کونه سره کول انجنیری کول د موفقیت و کامیابی و انکشاف و پیشرفت کار دیده قوای هوایی پا برخه که تیر کامون مشکلات زیاد درود و هم در تعلیم و تربیه پا بشکم کم درود و خیلی تکنیک پا بشکم زیاد، دامادگی پا بشکم زیاد درود و برای که مگو که برای شد اخبر وطن و دخل کنه پا کرکبانی دفاع وکه و او ده هم و مگو که برای شد او چې د پا هم تو خلکو ته او ملت ته معلومه ده. په دې لسو 15 نوي کال کې د موږ په قوای هوایي کې یو تغییر راغلی دی چې د قوای هوایي په سپوب کې په عملیاتو کې MD 503 او E29 تحویل داخل شوي دي، او چې د MD 503 د اوس موږ په څلو زونو کې فعالیت کوي، په عملیات مالبوي کې د قلوبدګان و فرکوس سهم اخري او E29 په ټول افغانستان ته پوښښ لاندې نیولی دی، فعال سهم لري.
لطفه کوي د دوی د شمېر په اړه باندې ووایاست چې 9 څومره الوتکې فعلا موجود دي او MD
په حدود 60 بالو داسې موجود دي. په دو څلو زونو کې E29 د 8-14 موجود دي او پیلوتان و انجینران همشته دی، پیلوتان انجینران خپل تحصیلات پر امریکا که ختم کرده او دووز پر ایالات متحده امریکا که انجینران و پیلوتان نور هم دی E29 دی، او دی MD پیلوتان پر جمهوریت چک دووز او ته په وزونه کې کله خدای غزا پس د دو میاشت او یوه میاشت یا دو میاشت بعد نه هغه هم پندوس نه په پدودي څاویخ پندوس نه په پیوټون دی هغه هم لوغسی
دین علاوه باربریال وته کېم تبي د چس
موږ نو هم می عبد او ته کې ورو چې هغه هم په اکمالاتو کې او هم په زربو د شپې د ورځې کې سم اخري بلغه ودی غومي 25 البته کې ورو چې هغه هم د موږ دوس هیواد هند د موږ سره کومک کړی په عملیاتو کې سهم اخري په هم په جنوب کې هم په غرب کې هم په شمال کې او ترانسپورتي تیارې 30 هم لرو 320 هم لرو ترانسپورتي تیارې دي هندي چټل تیارې هم د موږ په قوای هوایي په سبب کې شامل دي هم په لرو پرواز کوي.
تاسو د عملیاتو یادونه وکړله دم مهاله یا سږ کال تاسو څونه دخیل یاست په عملیاتو کې او روزمره په اوسط حد څونه پروازونه کوي مهاله به وي او اکمالاتي پروازونه کوي
اوسط پروازونه د ورځې موږ د 300 د نوینه کم ندی دی نوینه تیو سوشو یو سو دیش پروازونه کیگی
هر روز البته
هر روز پا دو حدود کیدی نو پا دو که مربوی پروازونه اتیا پینزا اتیا تقریمان دی دیشپیتون هر وردی دی مربوی پروازونه نور اکمالاتی پروازونه دی لکه اکمالات مهمات و مواد غذایی تخیره دی شهید و زخمی و دی پرسنل ورد دی ورد و دی پارا پا ولایتو تی دی ولایتو نبیر تا کابل تا ورد
وقت نا وقت داسی راپورون موجود دی چی پا دی عملیات که کل کل یعنی ملکی اهداف هم کل کل پناشا کیجی دی دقت چون ایتمینان تاثور کوی چی واقعی تاسو اغا نظامی اهداف چی لری اما اغا تاسو پا دقیق شکل بندی پا نظر کی نیسی و عملیات رو پندی کوی
پا افغانستان که جنگ دی پا جنگ شرایطو که سره اشتباه هم کیگی لیکن موږ په دو باندې ونه وایو چې دا اشتباه کیگی باید دا دو ته متوجه ونه اوسو نه دا غلطه ده موږ عظمی کوشش کوو دا د موږ دنده ده موږ ته قوای مسله وزارت دفاع شورای امنیت په خپله سر قمندان او قوای مسله رئیس جمهور موږ ته دا وظیفه ورکړی ده چې د خساره او جلوگیری دی طرفات و اشخاص و ملکی نباید موگی جلوگیری وکو او پا کرک دو تا متوجه اوسو پالیسی او ترمنامه پاس شویدی پالیسیگان هم دی پیلوتان و انجینران و سا در سون مخی بور شویدی او دی خپل و اشتباهگان تا متوجه شویدی دقیق باید پرانگزاری وشی او زیاد کار پا ادب بانده وشی هدف تشخیص شی خد دقیق چهار تا ملکی اشخاص و افراد نوی او خر ملکی اشخاص و افراد خسارمند نشی
بله اینه در تایدوی چه لا هم دیتا ضرورت چه باید لا نور هم روزان ور کلل سی و زکر چه کلا نکلا در مشکلات را میسه که جینده تاست تایدوی
دازه تایدوی ما چه او اغا اشتباهات چه کیگی یا شویدی دقود جلوگیری پخاطر دقود کماول رو پخاطر دقود بیخی نابودول رو پخاطر باید کماندانان آمرین مسئولین او پخپر غمرد پروازی در طول مسئولیت مگره رو او طول باید کوشش وکو از امی چه دونه جلوگیری وکو او ترمنامی پالیسیگان مده نظر منیسو او پلانگزاری دقیقوی او په باندې کاروش
په دې سره کې بهرني ځواکونه ساسره څومره مرسته کوي د استخباراتي مسایل پر ټولول کې او بل اخر د اهداف په تعین کې دوی سره تاسو نه په هماهنګي مختزي په عملیاتو کې
د استخباراتي اهداف د تعینولو په خاطر موږ الحمدلله کشفي تیاری هم بي پيلوټ لرو هم با پيلوټ لرو دواړي لرو بی پیلوت هم شدی با پیلوت هم شدی خوب بندنی وادونه یا جامعه جهانی یا آریس چه دیموکسه کمک کوی بعض وقت پا مشکل و شرایطو که پا مشکل و نقطو که دیموکسه دی حمایه پا حیز بانده دی همکاری کوی اگه هم دیر کمه
پاینده که دست معلومات را کولی سی چه چون نور الوته که قرار دی چه افغانستان تا باید ورکرل سی ده نریوال طولین دخوا مشخصن ده کم حیواد دخوا امریکا روسیا که نور حیوادونه
قوای هوایی در افغانستان در ایالات متحده امریکا ده خوانه سپوتکی مایکیگی او تجهیزی او انکشاف د انکشاف خواته روانه ده او د ټول کومکونه کې تعلیم او تربیه دي ک تخنیک دی ایالات متحده امریکای کوي او په 2018 کې موږ هټ مختهم نو یو تکیلا کوي او په 2018 کې هم چورکی او هم ترانسپورتي او ګفتل په پلانو کې دي تا اخر د 2018 پورې مختهم د دوه کال کې نو هم وکړي
شمیر نه معلوم نه دی
تقریبا په حدود د شو څلوېښتو دسته
بله او یو روسي پښتانه دا چې بلاخره تر کوم کال پورې به د افغانستان هوایي ځواکونه په خپل پښو ودرېږي او وکړي سي چې پرته له دې چې بهرني ځواکونه هوایي عملیات ته ضرورت دي په خپل عملیات ترسره کړي او دا وظیفه به خپل مخته
اوس هوایي ځواکونه د افغانستان هوایي ځواکونه تقریبا 90% د مستقیم خپل عملیاتو کې سم اخلي او په پلان ګزاري کې د امکانات د دې لري چې د خپل وطن خاورې نه دفاع وکوي د دښمن داخلي په مقابل کې 90% دا پروسه روانه تا اخر 2018 19 پورې او چې که د خدای رضا و تا 2019 اخر پورې موږ په پښو ودرو بیخي مطمئن اوسئ
بله سلامت سئ مننه
مننه کوم.